درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې شپږ بجې دي د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي روان 2025 کال به په افغانستان کې له 1 میلیون کسانو سره د نقدو پیسو مرسته وشي. د ادارې په خپل ایکس پاڼه کې پرون ولیکل چې په افغانستان کې په سلو کې 9 اتیا کورنۍ غوره ګڼي چې نقدي مرسته ترلاسه کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهڼې سازمان پرون وویل چې د اروپایي ټولنې د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر 10 زره ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به ور وسپاري. د دې مرستې ژمنې په داسې وخت کې شوې دي چې یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د ژمي په ترڅ کې د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت بیا ارزونې لپاره د نوي ورځو په مخه د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د ازبکستان د ځینو رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د جمهوري نظام و بلک هاک هلیکاپټر امریکا ته انتقال شوی دی. د کان اوس په نوم آنلاین رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت دا څرخه کې خپل هیواد ته وړي دي. د راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه چې کله طالبان کابل ته داخل شول د افغانستان د جمهوري نظام تر 1500 ډیر غړي په هغو هلیکاپټرو او الوتکو کې چې متحدو ایالاتونو د افغانستان اردو ته ورکړي وي ازبکستان ته ولاړل. کان اوس رسنۍ د امریکا د دفاع وزارت پر اساس وایي چې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو په مهال 22 الوتکې او 24 هلیکاپټرې ازبکستان ته انتقال شوې دي. طالبانو تر دې مخکې له ازبکستان څخه 2 ځلې د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې ده. خو په ازبکستان کې د متحدو ایالاتونو سفیر جاناتان هنګ د وژي په میاشت کې ویلي وو چې له ازبکستان سره د توافق له مخې به دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو ژورو څخه تیری شي، خو دا ملګرتیا به د افراطي ډلو له لوري د چینایي اتباعو په وژلو ړنګه نه شي. آصف علي زرداري پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د لیدو پر مهال دا هم وویل که په نړۍ کې هر څومره ترهګري وي ستونزې وي، د پاکستان خلک به د چین د ولس ملاتړي وي. په پاکستان کې په 2023 کال د دوو بریدونو په ترڅ کې و چینایان ووژل شول. تر دې حمله وروسته چین په پاکستان کې د خپلو خلکو امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. آصف علي زرداري د سه شنبه په ورځ چین ته په 4 ورځنی سفر ولاړ. واشنگتن له سوریې څخه د خپلو ټولو ځواکونو د استلو پر پلان غور کوي. د امریکا NBC خبری چینل په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول پرون راپور ورکړ. د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت د ارزوي چې خپل ځواکونه د 1 میاشتې، 2 میاشتو یا هم 3 میاشتو په ترڅ کې له سوریې څخه وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د اسلامي دولت ډلې داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. دغه امریکایي پوځیان د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشتي چې د کردانو په لاس کې دي. او د امریکا ولسمشر په یو تازه بیان کې د ایران د اتمی پروګرام په اړه ویلي، په هغو راپورونو کې چې ګواکې امریکا له اسرائیل سره په ګډه غواړي ایران د ایرو په ډیران بدل کړي، ډیره مبالغه شوې ده. ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د خپلې خواله رسنۍ تروت کې لیکلي چې امریکا غواړي له تهران سره داسې یو اتمی موافقه وکوي چې د تایید وړ وي او ایران ته اجازه ورکړي چې په سوله ییز ډول پرمختګ او سوکالي ترلاسه کړي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ایران باید اتمی وسله ترلاسه نه کړي او ویل چې د یوې نوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. ترامپ زیاته کړه کله چې دا موافقه بشپړه او لاسلیک شي نو په منځني ختیځ کې به لوی جشن جوړ شي. تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه څلور ویش ساعت اوریدای شي. زموږ خبرونه همدار است د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. د آزادی رادیو په پانه پیاد لري azadiradio.com. زموږ خبرونه همدار است په ټولنیزو شبکو کې اوریدای شي، په فیسبوک او ترلاسه کولای شي، البته مطالب په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې هم مشتعقبولای شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو دی.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري له دې تخنیکی ستونزې له کبله زموږ معذرت ومني. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په زرګونو افغان کډوال چې متحدو ایالاتونو او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې له لسیزو راهیسې په اسلام آباد او راولپنډي کې ژوند کوي له چارواکو غواړي چې دوی ته لږ اوږده موده وخت وټاکي چې خپل کارونه او شتمني راغونډ کړي. د دې موضوع جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس آژانس راپور لمخې په زرګونو افغانان په پاکستان کې دې ته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28 څخه د لښ تر لشه دریو میاشتو لپاره وځنډول شي. دې کار په پاکستان کې مشت هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو این سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویل دي د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را پدې خو په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیولو پیښې زیات شوې دي او هغه افغانان هم نیول شوې دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د پاکستان ستر اعظم شهباز شریف اونې مخکې د نږدې 3 میلیونه افغان کډوالو پاړه د وی غونډې مشي وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوز لوی درستیز عاصم منیر هم و. شاخلی شریف وویل که چرته دغه افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د ایستلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسی کلیم همدرد آزادي راډیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ای سی سی کارت درلودونکي به د 2 میاشتو او د پی او آر کارت درلودونکي افغانان به د 15 میاشتو په ترڅ کې له اسلام آباد او راولپنډي څخه وایستل شي.
کاله چې دلته کوم چا تیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې د هغو هر څه ختمول او خپل وطن ته تلل یا د ښار پرېښودل بل ښار ته تلل دا به ورته ډېر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه ده چې دوی ته باید وخت ورکول سي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغونډ کړي. هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستانه شي.
یو این سی آر او آی او ایم وای چې دوی په ځانګړي ډول دغه افغان اتباعو پاره اندېښمن دي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخې دی شي، لکه قومي او مذهبي اقلیتونه، ښځې او نجونې، خبریالان، د بشري حقونو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او داسې نور کسان. د دغه دوه مؤسسو په ګډ بیان کې دا هم راغلی دي چې دوی له هغو امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی، خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوږي له پامه ونه غورځوي.
په پاکستان کې یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې دوی ته د یو څه اوږده موده وخت ورکړل شي چې خپل کارونه او همدارس جایدادونه راټول کړي. په پاکستان کې د څو افغان کډوالو نظرونه سره ورو.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده او داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه په خدای کسدون خوند راکړي، ځکه 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په یو ورځ باندې پورته امر وشي ته به په 2 ورځو کې په 3 ورځو کې به دا ملک پرېږدي، اسلام آباد ته به وځي، خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته 2 ورځې ټیم یې راکړه، 2 ورځو کې ووتې ولا ښځې بولم او رانم بولم دنن اوس په دولي یاد ډېر پریشانی سره افغانستان کې موږ داسې یو شانل
سرپناه.
نوم می اسدالله دی زخپل پیوار کاکی مصاحب اسلام آباد کی اوسیدونکو یم پاکستان کی صاحب لکه ز تقریبا چې د 20 کلونو نو اوسیګم خو په دلند شپو کی یا په دلند میاشتو کی موږ سره چې کوم وسایت روان دي صاحب هغه بیخی ناچلن وسایت دي کم سے کم کما باسی ماته د لک ټیم راکی مقرره ټیم دی راته وخه چې په هغه ټیم باندې بالکل ووزم
ایمانم دے شیر خان
ما دے قران ایم دا سی سی کارڈ لری غوند مکمل
او پیدائش خپل مان نه دے پاکستان کې سولے گا نا دمر پریشان ہے زتا سو مسجد اوس دا درو ورځې کیږي زکور نه نو زمالا دمر خراب ته شپا ورځ نه دے چاپیر من غور زی الا سره ډیر خراب دی زوم سے بیخ نه دے سیده پاکستان او افغانستان بالکل ورکوه
دا وسیعت یوازې په پاکستان کې نه دی په ایران کې هم افغانان تر سخت فشار لاندې دي د ایران د تهران والی وایي د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه په دې ښار کې 300,000 بهرني اتباع پیژندل شوي او له دې هیواده ایستل شوي دي محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرنا خبری آژانس ته کړې ده دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړي د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر نور چې له ایرانه ایستل شوي وایي په افغانستان کې له سختې بیکارۍ او اقتصادي ستونزو په کړاو کې دي د دې موضوع تفصیل واورئ
له ایرانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال لپاره تر اوسه په دې ښار کې 100,000 بی اسناد بهرني اتباع له نیولو وروسته له هیواد وستل شوی محمد صادق متمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4 د ایران له ایرنا خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس پندې موده کې 200,000 نور بهرني بی اسناد اتباع په خپل خوخه له هیواد وتلي متمدیان غواخ کړي چې د بهرنیو بی اسناد اتباعو نیول کافي نه دی بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمی ټاکل شوی او تر دې دمه 300 سنفی واحدونه هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني اتباعو استلا په د هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له هیواد ایستل شوي د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په د هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار کاوه ناروغي درلوده او هغه ډاکټر ته وړی وو د بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولی وو او افغانستان ته یې اړولی دی اوس یې تلیفون هم بند دی
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څونه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی وو دا په داسې حال کې ده چې 4 وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
طالبانو د کمال خان بند دریم فاز له بشپړولو وروسته پرانیست د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس دا خبر پرون یوه اونۍ وروسته تر دې خبر کړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د کابل له سفر وروسته په تهران کې رسنیو ته وویل چې د کمال خان بند له تخنیکی پلوه ځینو تغییراتو ته ضرورت لري د کمال خان بند د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې د 250 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 6 میگا ولټ برېښنا د تولید په هدف په 2021 کال کې د طالبانو تربیه وخت رسیدو نږدې 15 میاشتې مخکې پرانیستل شو، خو د دې بند کانالونو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو څخه خپلې پراختیايي پروژې پلي کوي. خو د یادونې ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تېر جمهوري نظام د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوای وو، خو بیا اوبه کمې وچې او غیر فعاله سوای وو. د تیر جمهوري نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو له مخې چې د دغه بند لومړی ځل پرانیسته پر مهال یې ازادي راډیو سره شریک کړی و، کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی و. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتي اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت سینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیلمن دي چې د دې بند په ګټه اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوې برابرې سي. د دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ دوه اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
د چهار برجک ولسوالۍ تقریبا 95 سلنه خلک کرنیزې ځمکې لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د وچکالیو له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. که چېرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چهار برجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خیلی به مردم زراعت فایده زیاده داره، مخصوصا زمیندارا که زمینه ای که او به اونجا نمیرسه
زموږ کرنې ته به ډېره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده دغه بند ته چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډېر وخت وچ وي، نو لارو کې ډېرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کېږي. نو دوی دې دا اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اووه میاشتې دي نیمروز ته اوبه را پرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت معلوماتو له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 1,400,000 هکتار ځمکې د خړوبولو سربیره د 6 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. هیره دي نه وي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته سوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سګنۍ وچکالیو د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې وینتی او په خبره یې په ناقصه توګه ګټه اخیستنې تسپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارپو نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دی، متاسفانه ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق هغه برق چې کمال خان تولیدوي شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدی نه شي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دي وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي. لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخه محافظت ایجاد ویل، بل خوا تاسو ته هغه د وچکالی په مقابل کې مقاومت دی.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ شوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پر دې وړاندې چې د غزې استوګن دي بلې سیمې ته ولېږدي غبرګونونه څرګند شوي دي. د بښنې نړیوال سازمان د غزې له ترانګې د فلسطینیانو احتمالي ایستل ظالمانه هڅه بللې ده. یو شمېر هیوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل تر څنګ د فلسطینیانو د یوه دولت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات له احمد شیبر واوري.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټرز اژانس ته وویل له غزې څخه په زور د فلسطینیانو ایستل چې د دوی په خوښه نه وي جنګي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان ویلي دی چې دا له شرمه ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگتن ډي سي کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پوپ شو ودروي. شاغلی ټرمپ وایي کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترانګې ووځي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي دغه سیمه به متحده ایالتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د شاغلی ټرمپ تر څرګندونو وروسته پرون سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو دا سیمه بنیسي. د سپین ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل ښاغلی ټرمپ په دې باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره پکار ده چې متحده ایالاتونه د غزې پر غاونه کې برخه ولري. د ټرمپ د څرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پرون د فلسطینیانو له هر راس بې ځای کېدو سره مخالفت وکړ. دغه هیواد ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید دې ته زمینه برابره شي چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم د غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بې ځای کېدو وړاندیز خندلی او خبرداری ورکړی دی چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې یوه ویاند پرون وویل غزه باید په راتلونکي کې د یوه فلسطیني دولت اساسي برخه وي. دغه ویاند زیاته کړه چې اروپایي ټولنه داسې حل لارې ته ژمنه ده چې د اسرائیل تر څنګ یو فلسطیني دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې ډونالډ ټرمپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت له غزې ووځي چې دا سیمه بیا رغول کړي.
ازادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په کابل کې د ملي آرشیف یو شمېر نسخې په خرابېدو دي.
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي.
په دې خبرونه کې په دا هم واوري چې د ملي آرشیف ودانۍ بیا رغېږي. د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانکزي سره د حقوقو د پانځي پر نصر شخیدلیم.
د حقوقو علم ته د اصطلاحاتو علم هم وایي، یا په بل عبارت اصطلاحاتو سره د لوب علم هم ورته وایي.
دا به هم واوري چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د موسیقي څانګه محصل نه لري. د نور محمد لاهو شعر لرو.
بیابانن د خاموش و چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت ده.
لانزورګر محمد الله مسعود سره ژغیدلیم.
دغه انزورګری لکه شعر کنه یو الهامي غونته ده چاره ده.
په کابل کې د ملي آرشیف د ودانۍ درغولو چارې روانې دي. د دې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د چرمګری باغ دننه کېښودل شو. د راپورونو له مخې کله چې امیر عبدالرحمن خان له بخارا ستون شو د ودانیو یو شمېر استادان یې کابل ته ورسره راوستل او هغوی ته یې د اوسني ملي آرشیف ته جوړېدو چارې وسپارلې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت ویاند خبیب غفران ملي راډیو تلویزیون ته د ملي آرشیف درغاوني د چارو پاړه وویل.
دو ماه از عقد قرارداد و شروع کار میگذره.
د دې کار له شروع کیدو او د تړون له پایلا دو میاشتې شوې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د تخنیکی او مسلکي ډلې درسونه لمخې تر اوسه د دې پروژې تقریبا سلويخت په سلو کې کارونه مختتللي او په نږدې راتلونکو څلورو میاشتو کې به دا پروژه بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.
درغاوني پر دې پروژې څه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ملي آرشیف د اوسنیو مسولینو په وینا اوس په دې ځای کې شاوخوا 150 زره تاریخي سندونه، لیکل شوی ادبی او دینی آثار خوندی او ساتل کیږي. د سولې په کلونو کې د راپورونو له مخې د ملي آرشیف د ودانۍ په یوه برخه کې 190 زره تاریخي اسناد چې په هغوی کې فرمانونه، قبالې، ورځپاڼې، عکسونه او دې ته ورته شیان ساتل کېدل. د دې ودانۍ په بله برخه کې 9 زره جلد قرآن کریمونه، رسالې، دیوانونه، تاریخي کتابونه او د هنري خطاطیو نسخې خوندي وې. د دې آرشیف تر ټولو زړه نسخه د 901 لمریز کال د سلطان حسین بایقرا یو فرمان دی چې ساتل کیږي. د احمد شاه بابا د وخت اسناد هم دلته خوندي دي. د ملي آرشیف اوسنی رئیس قاری عبید الله حنیف وی چې د ملي آرشیف په زرګونو نسخو ته پاملرنه نه ده شوې، څنګه سره خرابې شوې دي.
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي، خو الحمدلله د اطلاعاتو وزارت د رهبرۍ پیر شدات و حسو باندی د ملی آرشیف د تسجیل شروع شولا چې دا د ملی افغانستان ملی آرشیف د مهمه کارون څخه ده.
د ملی آرشیف ودانۍ د شاهزاده حبیب الله خان د کار د دفتر لپاره جوړه شوې وه. خو داسې کیسه روایت شوې ده چې کله شاهزاده دې ودانۍ ته ورته، په لاره کې د آس پښه د موږک په یوه غار برابره شوه او شاهزاده له آس سره ولوید. بیا یې په دې ودانۍ کې پښه کېنه شوده او دای بچاګون حساب کړ. وروسته بیا له دې ودانۍ د دولتي میلمستون کار اخیستل کېده او د ظاهر شاه د پادشاهي په وروستي کال دا ودانۍ ملي آرشیف ته ځانګړې شو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو پوهنځی نن سبا فعال نه دی. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو د همدې پوهنتون د یو شمېر محصلینو یو شکایت او د هغه وضاحت: افغان محصلین تر ډېره په حفظ اتکا کوي، لیکل نه کوي، نو کله چې دوی په قطر کې پاتې شي او بیا استادان کیږي، د ځینو په باور یو شمېر فصیح او واضح نثر نشي چمتو کولی او همدا متن له نورو محصلینو سره شریکوي. شاید همدا علت دی چې د حقوقو یو شمېر محصلین د ځینو استادانو له تدریسي متن څخه شاکي دي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهاند نصر الله ستانکزی نظر اخیسته.
اساساً د حقوقو علم ته د اصطلاحات و علم هم وایي، یا په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم ورته وایي. په دغه علم کې د اصطلاحات زده کړه اړینه ده او د حقوقو شاګرد او همدارنګ د حقوقو استاد ته لازمه ده چې له حقوقي ترمینولوژي سره په دقت سره باید چلند وسي. لویه ستونزه دا ده چې اکثرا د موږ له مکاتبو یا لیسونه چې کله محصلین پوهنتون ته راځي، نو د دوی ډېر تمرکز د کانکور د ازموینې دپاره په ساینسي علومو باندې وي، او متاسفانه د مکتب نصاب یا د مکتب کریکولم له پوهنتون سره ډېر تړلی نه ده. په دې اساس کله چې محصل د حقوقو پوهنځي ته راځي، له مغلقو متونو سره مواجه کیږي. په تېره بیا د خصوصي حقوقو یا مدني حقوقو په څانګه کې دا ستونزه یقینا وجود لري، اما د تکسبوکونو په تهیې کې باید تر لازمه حده پورې حدسه وسي، تر څو هغه مغلق اصطلاحات توضیح سي، تر څو ستونزه حل سي. یقینا دا یوه ستونزه وه او دا ستونزه ده. د لپاره چې کله چې د حقوقو محصل راځي له یو نوې دنیا سره مو، اما د ما تجربه ښیي چې کله محصل له اولو کلونه په خصوص درېیم ټولګي ته رارسېږي او په تخصصي ساحه کې ورداخلېږي، اکثرا دا ستونزه حلېږي.
که چېرته ورته وګورو، د افغانستان تعلیمي سیستم که د پوهنتون د دورې دی که د مکتبونو د دورې دی، تر ډېره په حفظ اتکا کوي. او ل زدکونکو محصولونو کې دا نه غوښتل کیږي یو شی په خپل ولي کې همدغه تکړه محصولین چې هڅه کړې وي دوی بیا په قدر کې پاتې شي. فکر نه کوي چې دغه هم یو مشکل پیدا کړی دی؟ دوی ډیر فسه نصر نه دی لیکلی، نو خپلو محصولینو ته هم غیر فسه نصر ورکوي چې هغوی استفاده ترې وکړي.
اما زما په عقیده خپل حقوق او سیاست دا تحلیلي علوم دي، لازمه ده چې تر ډېره حد پورې زده کوونکی او استاد باید ډېره مطالعه ولري. زه له تاسو سره موافق یم چې متاسفانه ځینې وختونه داسې کېږي چې د پاکو یا د هیلت سیستم تحلیلي هغه زده کوونکی چې تحلیلي مسائل سیلی اوگوی تا ستونزمنه ده، اما ده ما اخپلا پرنسیب داده چیزه او اقیده می داده چی حقوق پرتل تحلیل نه نسبه کهی.
یو بل شیم ده، البته دا طبیعی خبره ده یو محصل چې سمې نمرې وانخلي بیا استاد ته د انتقاد ګوته نیسی، لیکن محصلین دا وای که په هغه متن باندې چې استاد را ته را کړی دی جواب ونه لیکو استاد نمرې نه را کوي.
میخواهی دسی بی بعضی استادان دا اصول ولری، اما دا ما مصبی هم اخبال خبر تکراروم واضح پتاریف باندی یا مثلا دیو مفهوم پا اجزا و یا ناصر باندی واصل بخت کو او اغا تحلیل تا ونه حد سو دستون زنه علیگی و پخصوص کلز دا فارغی گی دا اخبال کاری ساهی تزی ارتلگی رستون سر ماج کی.
په هند ستانک زه دلته ستاسو له خبرو دوه مشکل ته زما ورپام شو. یو د اصلاحاتو خبره تاسو په پیل کې وکړه، او بل مودا خبره وکړه چې حقوق تحلیل غواړي. په دې دواړو برخو کې کله چې یو شی تحلیلو، د تحلیل لپاره خو باید په صنف کې ګروپونه جوړ شي، محصلین باید په خپلو منځونو کې خبرې وکړي، بیا له استاد سره بحث وکړي، جرو بحث وکړي. آیا د افغانستان د پانتونونو کې خو دا شی رایج نه و؟ نو تحلیل قوا باید کمزورې پاتې شي.
په ټوله کې دا حکم کول سره زه ډېر موافق نه یم، دا په مضامینو پورې مرتبط لري او په استاد پورې هم ارتباط لري چې څومره فرصت ورکوي. مثلا کله چې موږ په حقوقو کې تدریس کوو، نو محصلینو ته هم د ده تر څنګ چې په صنف کې هغه د لیکچر مسله او د هغوی پوښتنو او سوالو ته جواب ورکول مو خپله دنده ګڼلده، د هغه تر څنګ مو شاګردانو ته کورنۍ دنده ورکول. په کورنۍ دنده کې مو د مضمون سره مطابق بعضې قوانین شاګرد ته ورښودل چې هغه یې باید له ځانه سره ووایي، خپل تحلیل هم له ځانه سره ولري، او که چېرې د ستونزو سره مواجه کېږي په سن کې دې له استاد نه پوښتنه وکړي. نو زه فکر کوم چې دا درې عناصر ورته ضرور دي. یو دا ده چې شاګرد باید وهڅول شي چې پرته له هغه ټکسټ بک نورو غوایو ته مراجعه وکړي. دوم، خپل استاد باید دا وړتیا ولري چې په صنف کې هم تحلیلي حالت ورکړي او هم همدارنګه خپل محصلینو ته فرصت ورکړي تر څو خپلې پوښتنې او مشکلات په ازاده توګه. او دریم، د پیپرونو د سیمینارونو ورکړه هم په دې ارتباط ډېره ګټوره تمامېدای شي.
هغه د نصر موضوع ته به بیرته بیا هم راوګرځم، لیکن د تحلیل لپاره فکر نه کوي چې په کار د حقوقو محصل هدي اقل په اونۍ کې که په یوه اونۍ کې نه په دوه اونیو کې یو ځل عملا محکمې ته لاړ شي او هلته په محکمه کې برخه واخلي، که څرنګه؟
کاملا ګورئ، د حقوقو په پوهنځیو کې په دې وروستیو کلو کې د جمهوریت په دوران کې موږ تمثیلي محاکم درلودل او معین سنف سر ته ورسېد. نو په دې مرحلې ته رسېدلي وو چې باید فرضاً مسئله که ده قاضی په عنوان ده چارنوال په عنوان ده متهم په عنوان ده شاهد په عنوان تمثیل سی تمثیلی محکمه جز ده کریکولم گرد. همدارنگه پا رستیو کلو که حتی پا بحران بانده ده حقوقی اصطلاحات و پتیره بعد انگلیسی اصطلاحات رو نزده کرده پاره هم کرسو ده پا پا انزی که جلسه و که اجازه را که با پجرعت سر او هم چه د جمهوریت په آخرو څلورو پنځو کلو کې د موږ سیستم کې ډېر لوی بدلون راغلی و. اما متاسفانه چې زنه پیغام څو هغه سیستم ادامه پیدا کړی دا کنه نه کړی کته نصاب کې ګوتی ویلی نو تاسو فرصت هغه سیستم بل بچ کړی
په هان سنګ سه تاسو په پیل کې د اصطلاحاتو خبره وکړه او اون ویل چې و اوم داستونز همدا همدا څه فکر کوي د دې خاطر چې دغه نصر فسیوی او محصلین پی پوشي بهتره بدنې چې ځینې تغیرات پکې راشي مثلا د اصطلاحاتو برخه په لومړی کال ولوستل شي چې بیا وروسته محصلین له دغه مشکلات سره مخامخ نشي.
ګوري دلته دوه تو خبرې دی او دلته چې د اصطلاحاتو مثلا ځینې اصطلاحات چې هغه په قانون کې راغلي دي دغه تغیر اول یا دغه په اصطلاح معنا کول په خپل ذهن سره ستونزې رامنځته کوي. مثال وایم کله چې موږ د ازدواج انحلال په مدني قانون کې لرو هغه څلور حالت لري، فرضاً طلاق، خلع، تفریق او همدارنګه فسخ. دا څلور حالات ځان ته ځانګړې معنا لري، ګران باید اصطلاح محصل ته ورکړ شي. د مکتب په ارتباط په اولو کلو کریکولم داسې تنظیم شوی ده د حقوقو مبادی یا د حقوقو اساسات یا د اسلامی حقوق و اساسات په لومړی کال کې ویل کېږي تر یو ډېره حد پورې. بل خبر دا ده چې په وروستیو کلو کې د حقوقي اصطلاحاتو د توضیح دپاره ځینې قصونه رامنځته شول چې اصطلاحات ما عرض وکړ چې په تیره د مدني حقوقو په ساحه کې دا ستونزه ډېره جدي ده. د لپاره چې د افغانستان مدني قانون لوی قانون ده د افغانستان د قوانینو په منځ کې او له ډېرو اصطلاحاتو چې اکثرا فقهي او عمومي اصطلاحات دي یعنې په عربي ژبه دا سوي دي چې محصل له هغو سره کله کله ستونزې لري.
د دې له خاطره چې دغه ډول اصطلاحات حل شي فکر نه کوي چې یوه هماهنګي او همغږي ته ضرورت دی. مثلا رسنۍ یو شی وایي، د حکومت مامورین بل شی وایي، د په قضا کې بل څه ویل کېږي او په د حقوقو په پوهنځي کې بل څه ویل کېږي. یو انسجام په کار نه دی چې خلک ګډوډ نه شي.
باید قوانین تحلیل شي او هغه د اړوندو اداراتو له خوا نه چاپ شي. لویه ستونزه دا ده چې کله کله بازي وختونه داسې کېږي چې یو بهرني متن نه، یو خارجي متن نه، یو غیر مسلکی کس حقوقو ته یو حقوقي ټکس یا متن ترجمه کوي. دا په حقیقت کې ډېرې ستونزې لري، لکه چې په ډېرې بخښنې سره موږ وار دا لیدلي دي چې اکثرا د موږ د رسنیو همکارانو اصطلاحات غلط ویلي یا حتی اداري مقاماتو حتی په لوړه کچه مقاماتو اصطلاحات یا مفاهیم ډېر غلط تلقین کړي دي او ارائه کړي دي چې دا یوه لویه ستونزه وه. او دا د دې نه نشأت کوي چې متاسفانه په افغانستان کې حقوقي پوهاوي ته کمه پاملرنه شوې ده. لکه چې مخکې ما عرض وکړم، شاګرد کله چې له مکتب نه فارغېږي د مکتب په دوران کې اصلا هېڅ له حقوقي مسایلو سره ناآشنا وي، یعنی مکتب او پوهنتون کریکولم سره هېڅ تړلی وي. زما له نظره دا ضرور ده چې په مکتب کې هم حداقل د دولت یا د حقوقو اساسات کم تر کمه باید شاګرد ته په پورتنیو صنفونو کې تدریس شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له استاد پوهنستانګزي څخه مننه. د کابل پوهنتون په اړه دا خبر لرو چې د دې پوهنتون د ښکلي هنرونو پوهنځي د موسیقي څانګه غیر فعاله شوې ده. یو شمېر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو له امله خواشینه دي. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څانګې د نوم او فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څانګه اوس فعاله نه ده. په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دغې څانګې نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څانګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څانګه محصلین نه لري. د دې څانګې یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 په 1400 لومړی کال کې د خپل هنرونو د موسیقي ډپارټمنټ نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زده کوونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زده کوونکي نه لري. د خپل هنرونو د تصنیف او ترانې ډپارټمنټ راتلونکي کلونو ته په تمه دی.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې ډپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څانګې یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم. بخاطر
ما دی رشته سره ډیر مینه و. د دې علاقې له مخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوره کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې، ډیره خوشینه یم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیاتو ځوانانو غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا ډپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز ډپارټمنټ په پوهنځي هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
در دیخ کاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو، هنر، کلتور او منطق څخه تل لري وي. څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی دا چه دخکل هنرونو پا انزای؟ په 1340 زیږدیز کال کې د کابل پوهنتون په چوکاټ کې د بیلابیلو هنرونو د تدریس او په افغانستان کې د هنري استعدادونو د ودې په موخه جوړ شو. د یو شمیر موسیقي پوهانو په وینا د ښکلو هنرونو پوهنځی له کلونو راهیسې توانېدلی چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو، معمارانو، موسیقي پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمېر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډېری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سلواغې په 8 نیټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. د ګلانو دیوالونه پونم د انزورګر شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
یو تور باد له یو غره را لګیدلې د ځنګل په څیر شنه لخت ور سره دی. د دې باغ په دیواله دی و ګل رازړن لاسونه یې ور مات کړل. د دې باغ په بنفشو مزړه خو کې چې پاڼو نوې نوې دلای لول خوګو زلفو نڅاګانې دې زده کړې. شیبا پاس په پوینو د دې باغ منګولې شنه وی. یو تور باد لکه یو مست یاغی هاتی بیا په درندو درندو گامونو درې دیو او غاټولو په نازکو سترګو خیژي. بیابانن د خاموشو چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت ده. بیابان د نسترن د زخمی شوی و سپینو پانو جنازو لاندې شرمېږي. او نرګس د خپلو سترګو ژیر نارنج پسې په وچ دریاب کې ډوب شو. چنار هسې پر شنو پاڼو د ښایست قرآن دیکلی باد پلیک او هم پلواست کلا پهیگه باد هم دوم ردیز دکڑی چی او گل ترنگا مات کری او لاسونه لزان سرایوسی پرون دلتا ده انگرو یو پیغلا تنکی پانا یو سین پخپل غی که نامالوم وطن تبوتلا اغا پانا ده غباد و ورسپارلی هو که سین لکه ده مور پتاو ده غی که ده امره کشنی پشان بی گنا ده سین لونو پانه نشی راشکا والا یو تور باد لیو غر را لگه دلی ده زنگل پسیر شنی لخت ور سر دی ایسی زرک ویرا نشتا زکا پوده چس پر لیه مقابل که د ګلان او پاترونو دیوال نشي جوړول د ګلان او پاترونو دیوال نشي جوړول
له شغل له څخه مننه د دوی شعرونه له تصادونو او هنري ابهامونو ډک دي له دوی سره به د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو ګڼو کې په همدې اړه وشخیشم چې په شعر کې ابهام څرنګه ځای کړی د شعر کلمات څرنګه انتخابوي دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې د داسې هنري شعرونو له شاعر څخه د ثواب موندلو لټه کولی شو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې انزورګری ته مخه کوو. محمد الله مسعود هغه افغان هنرمند دی چې هم شعر لیکي او هم رسم کوي. دی وایي چې له ماشومتوبه به یې رسامي کوله. پلار به یې هم کله ناکله د دوی په کتابچو کې رسم ایست چې دې چارې هم رسامي ته هڅولی دی. ښاغلی مسعود په ګردیز کې د رسامي کورس لوستی او له نږدې شپږو کلونو راهیسې په منظم ډول رسامي کوي. له دوی په واورو چې په دې وروستیو شپږو کلونو کې هر ورځ سانسور پاسی؟
نه هر ورځ خو اوس ولا مسروفیتونه زیات دي. مخکې من ډیره کوله رسامي اوس خو دغه د استادې هنر غدا ځکه پر مسروف یم خو کله کله په جمعه کې یا په درې ورځو کې یو هنري کار کوم.
چې کله رسم کوي داسې ناڅاپه څه ذهن ته درشي یو څه ته وګوري څه ذهن ته درشي او کنه بیکاره یاسي رسم کوي؟
خبره دا ده چې دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته غدا چاره ده کنه کله ورداسې وی چې د طبیعت نه متاثر شم بیا په ذهن کې مې هنري شیبه را منځ شي کنه هغه بیا خیال شي خیال پسې بیا نو فکر شي داسې مخته بیا وړمه کله ورداسې شي چې یو شینه زمخه مخ متاثر شم خپل حواس باندې درکمه کنه غواړم چې دغه شی د هنر جامع تر ولم داسم کې کله ور بیا داسې کېږي چې د یو شعر نه متاثر شم یو لنډ کیسې نه متاثر شم کنه د یو شخص نه متاثر شم یا د کلماتو یا د خبر نه متاثر شم یا عین پترسن د طبیعت نه متاثر کېدل دي کنه چې هغه یو هیجان یا یو احساس ما په ذهن کې را ولوي کنه نو بیا غواړم چې دغه خپل درد د خپل انځور یا په هنر تر ولم نو داسې کله ور کېږي.
که چرته رسم الهامی و بولو لکه څنګه چې تاسو ډیره ښه ترشه هم کړه ولی په افغانستان کې کوم کسان رسامي کوي رسمونه سره ورته وي؟ مثلا یو کس په وی ډیرو کسانو به رسم کړی وي البته مطلب مله لیکوالو نه دی عام خلک کنه یا یو منظره سره ورته منظری به د رسامانو پر رسمونو کې ډیره سره ګور
فکر کوم خبر راغی چې غواړو چې یعنی اصل هنر و پنځو کنه شاید په کمال کې راشي دا خبره شي زه وندرګری کوم هغه بل کس پتی کی کنه دا به کمال وبل خو بیا هنر نشو کنه یعنی که غواړو چې څه هنري اثر پنځو نو دا به موږ نه خواري غواړي دا به موږ نه ریاضت غواړي دا کې به موږ تاسو اصل جوهر چې کوم دکنه دا لپاره بیا خواري مهمه ده. فکر کوم دا زشت دا هنر یو هغه چې کنه موږ ته راځي یعنی دا شاید شي مخکې چا ساس کړی نه وي ته یو داسې سوژه رامنځته کوي یا داسې موضوع انځوروي چې هغه چا کار نه وي ورباندې کړی واقعیت دی چې دغه یو سخت کار ده او زه نه ور داسې وي چې ته کوای شي د یو چا انځورګري وګوري خو هنرمند هغه ده چې په همدې کې هم د یو نوی شی تولید کړي یو نوې زاویې نه ورته وګوري شاید د یو بل انځورګر په منظره کې دا شاید اضافه کړي کنه چې هغه
هغه د مخاطب یا د لوستون کې یا د غلیدون کې هغه نظر وسره بدل کی هغه ته ښه احساس ورکی.
تاسو په دې تیرو سو کلونو کې چې رسمونه کړی دي، خصوصا که د شپږ کال مخکې رسمونه له اوس سره مقایسه کړئ، څه تغییر پکې راغلی؟
ډېر زیات تغییر پکې راغلی دی، هم د رنګ په لحاظ باندې، هم د موضوع په لحاظ باندې. داسې ده چې د هنر ورځ ورځ څومره سړی چې کار کوي که نه دومره سړی مخته پکې ځي. یعنی زما لومړني کارونه داسې وه چې ډېر ساده وه، ډېر کارونه وه، خو زه بیا هم په هغه کارونو باندې ډېر ویاړم او ډېر افتخار ورباندې کوم، ځکه چې هماغه کارونه وه چې زه دې ځای ته رسولی یم. نو تغییر سړی ورځ ورځ هم احساسوي. بل داسې وه چې مخکې ما په هره برخه کې رسامي کوله، که نه اوس مې دا نیت ده چې زه کوشش وکړم په یو ځانګړي شي کې کار وکړم، هغه شاید یعنی پنسلي رنګونه شي یا د اوبو رنګونه شي. نو اوس دې حالت ته رسېدلی یم چې زه به غواړم دې نه وروسته خپل د هنر برخه نور هم جزوي کړم. دا په دې خاطر داسې کوم چې زما دغه کار به جزئیات ته چې راشي، زما د هنر تمرکز به یو موضوع ته شي، بیا به زه ښه خلاقیت کوم.
هغه مشهوره خبره ده، وایي جزئیات حواس مخاطبوي، ځکه په هنر کې جزئیات مهم دي او جزئیات ته څوک فکر کوي. لیکن تاسو مخکې د رنګ مسله یاده کړه چې په رنګ کې تغییر راغلی، که یو څه توضیح کړئ، یعنی څرنګه؟
خبر دا ده چې سلای شي د څومره عمر کې مخته ځي، که نه هغه د رنګونو کارول شوه یا د رنګ ډول شوه یا د رنګ نه متاغیز کېدل دي، که نه پخوا داسې و چې زه به د رنګ په ترکیب باندې نه پوهېدم چې مثال زه کوم رنګ د کوم سره ولګوم، یا مثال د اوبو رنګ سره پنسل رنګ څنګه راځي، که نه دا خبره وه. یعنی اوس دا هغه ده چې زه هغه د رنګ په ترکیب باندې یا د رنګ په کارولو باندې دې باندې پوه شوی یم. پخوا به داسې و چې رنګونه به ګډوډ ما کاروله سره دومره طریقه غې نه ورته مرم، یعنې د مخاطب د احساس یا د اغیزې په هغه باندې زه نه پوهېدم. نو اوس هغه چاره یو څه ما موندلې ده چې دې نه وروسته به انشاءالله دې باندې نور هم کار کوم.
تاسو په افغانستان کې د رسم لپاره سم رنګونه موندلی شي او که نه په دې برخه کې مشکلات شته؟
ولا مشکلات خو زیات دي. باور وکړئ چې زه کله د کابل ته لاړ شم، زه خپله اوسېږم پکتیا کې، لرې پرته ولسوالۍ میرزکه کې ما، یعنی دغه وسایل مهم دي په هنر کې. یعنی که موږ تاسو واړو شي خپل هنر وزلو، که نه وسایل مهم دي. باور وکړئ چې ما خپله تر اوسه هغه د 200 د افغانۍ حساب کې اوردګ نه پورته وسایل ما نه دي کړی، ځکه دا مشکلات دي. اتمن هر هنرمند مشکل لري، نو دغه مشکل شته دي. نو که موږ غواړو چې مثال د یو هنرمند هغه اصلي هنر لا وځلېږي، په دې برخه کې همکاري مهمه ده ورسره، نو خدای شته دا تشه او دا خلا شته ده بالکل.
تاسو له هنرمند سره د همکاري خبره وکړه، په نوره نړۍ کې که یو څوک رسم کوي نو کېدای شي چې رسم بازار پیدا کړي او خلک یې واخلي. په افغانستان کې څرنګه دې برخې ته تاسو توجه کړې ده او که نه ممکنه نه ده؟
ولا داسې ده چې توجه مې کړې ده، خو خبر ده چې دلته د هنر د تولید دغه نشته دومره بازار، کنه چې څوک رسامي واخلي، ځکه هغه خلک نور مشکلات لري، نور اقتصادي ستونزې وي. نو دې ته څومره هنري تابلو جوړه کړي یا ورته خطاطي ورته وکړي یا بل هنر داسې وړاندې، کنه ځکه یو سره نور تشویشونه نور غمونه وي، نو هغه نه غواړي چې دغه شی واخلي او نه یې ارزښت ورته معلومیږي. نو دا مشکلات شته دي. ولا چې ډېر خلک ما کوشش کړی ده، کنه چې خیر ډیرو استادانو ته یا ډیرو ملګرو ته مې دا هنري اثر انداسې ډالۍ کړي هم دي، یعنی مفت مې ډالۍ کړي دي. دې په خاطر باندې چې دوی هغه هنري تنده یا د هنر سره د لیوالتیا علاقه زیاته شي، نو داسې د ابلو اخیستلو یا د خرڅولو دغه سیستم یو څه کمزوری ده.
د تابلو د اخیستو په ارتباط، مثلا یو څوک ته یو رستورانت جوړوي او ډیر پیسې پرې مصرفوي، کېدای شي چې څوک وهڅوي چې د خپل رستورانت لپاره یو تابلو واخلي، یو څوک یو شایسته کور جوړوي یو تابلو واخلي. د دغه رقم خلکو د هڅولو لپاره دا ضروري نه ده چې افغان رسامان په خپلو کې سره یو څه همغږي سي او خلک له دې لارو تشویق کړي؟
دقیقا هم دا خبر ده. فکر کوم دې کې به یو دغه د رسامانو برخه نه وي. زه فکر کوم چې لیکوالان شو، شاعران شو، د هنر نور مینوال چې
دا خیر اوس خو تنا پر رسم خبرې کوو، او بخشي تنا پر رسم خبرې کوو، نو یعنی رسامان په خپلو کې تاسو له نورو افغانانو سره چې په افغانستان کې رسم کوي د یو ځای کېدو لارم ډېر اسانه ده. د خوالو رسنیو له لارې تاسو کولی شئ چې ګروپونه جوړ کړئ. دا کار مو نه دی کړی او یا مور ته فکر نه دی کړی؟
دا کار مو کړی دی. مونږ خپله د پکتیا د هنرمندانو یا د اتحادیې یو ګروپ لرو، په دې برخه کې دوی بیا خپل آثار وړاندې کوي، خپل
خو فکر کوم چې دغه مخاطب توجه جلبول یا دوی اختول کنه په دې برخه کې داسې خاص کار نه ده شوی کنه. زه بیا هم وایم شاید چې دا کې د ټولو غ د ادبیاتو برخه هغه ده مهمه ده کنه چې موږ څنګه غواړو خپل مخاطبین جذب کړو. او د کله کله داسې کېږي لکه اوس د رستوران خبره تاسو وکړه کنه چې دغه د کتاب لوستل اوس زیات شوي دي پکې نه، شاید د وخت سره هم داسې شي چې دغه د هنر مینهوال چې کوم دي دغه د تابلو اخیستلو یا د تابلو لګولو دغه هم رواج هم زیات شي پکې.
د دې له خطره چې خلک د رسم هنر ته توجه وکړي، لکه څنګه چې په افغانستان کې رواج دی د کتابونو نندارتونونه ډېر دي، آیا تاسو چې دغه د خواله رسنیو له لارې په پکتیا کې لږ تر لږه کومه ټولنه لري یا کوم ګروپ لري، دا نه شي کولی چې کله د کتابونو نندارتون دې څنګ ته د خپلو رسمونو نندارتون جوړ کړي؟
ما خپل په خپل زیار باندې دا کار کړی دی، په خپل ولسوالۍ کې داسې وکړ چې په دوه کارونو کې مې دوه نندارتونونه جوړ کړه. خدای شته نو بیا اغېز زیات او تاثیر زیات، خو په ښار کې مې دا کار نه کړی. ممکن هلته یو څه شرایط داسې بدل شوي دي کنه چې هنرمند نه شي کولی چې خپل آثار په ازادانه توګه خلکو ته وړاندې کړي. نو خپل پولیسوالۍ کې مې دا کار کړی ده د خلکو د هنري تندې د توجه لپاره، د هنر د مینې د زیاتوالي لپاره. ما ډېر شمېر رسامۍ خپل هغه ته وړاندې کړي مینهوالو ته، نو دوی غبرګون احساس ډېر زیات و کنه. ما دا کړی و چې د خپل د وطن هغه مثال تاریخي سیمې شوې، تاریخي ځایونه وو لکه ژرندې شوې، لکه زیارتونه شو، دا مې احساس کړي وو. نو کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل نو خاطرې د دوی هغه احساسات ډېر خواږه وو، ډېر ښه احساس یې ماته راکړ. دا کار ما خپله شخصي کړی ده، خو په ښار کې داسې هغه معنی نه کړی.
فکر نه کوي چې دې ته ضرورت شته چې له میرزکي ګردیز ته لاړ شي او هلته نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل ضرورت، ځکه چې هلته خو نفوس هم زیات وي، بل هلته علمی خلک هم زیات وي، د هنر مینهوال هم زیات وي. په دې برخه کې نو انشاءالله دا به کوشش به کوو چې د اطلاعات فرهنګ د ریاست له لورې دغه د خپل د هنري اثارو د خلکو ته د وړاندونو لپاره کنه چې مثال دی ته کې همکاري سره وکړي، دا کار به انشاءالله کوو له خیره.
یو بل شیم دی، ځینې کسان په نوره نړۍ کې نن سبا د رسم د پلورلو لپاره له خواله رسنیو خلک ډیره استفاده کوي، هلته اعلانونه کوي، خپل رسمونه وړاندې کوي، دغسې کومه هڅه تاسو د پکتیا له نور رسامانو سره نه ده کړې؟
دا هڅه خو مې کړې ده، خو بیا هم د خلکو دغه د غبرګون یا د خلکو د اخیستو کنه دغه کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو دا کار مانه ده کړې، نور هنرمندان دا کار کړی ده کنه چې په پکتیا نه بغیر په جلال آباد کې استاد چې هغه دا کار کړی و، خو خلک نور ورتیاوې زیاتې دي، دا شی داسې ورته ښکاري چې بیخي دوی په هغه کې راځي نه کنه. نو د خلکو می وضعیت سړی ګوري، نو دا شی چې ته څومره وړاندې کوې که څومره حاصل هنر اخې کنه، خلک بیا هم دغه نه غواړي کنه، دوی اړتیاوې نورې دي. بیا
که چېرته د اړتیاو مسلې ته څوک فکر وکړي، خلک په دې شیانو باندې پیسې مصرفوي چې هغه ته هېڅ اړتیا نه وي. مثلا په ودونو کې ډېر زیات مصرف کوي، په شیرنی خوریو کې مصارف کوي، په ځینو نورو میلمستیاو کې مصارف کوي. نو فکر نه کوي چې هنر ته د خلکو توجه اصلا ممکن هنر ته اهمیت ورکړي چې خلک یې په ارزښت پوه شي؟
دقیقا همدا خبره ده، سړی چې د یو شي په ارزښت باندې یا د یو شي په جوهر باندې پوه نه وي کنه، نو که څومره هغه شی ښه وي عالي وي دوی ته به بعدیزه ښکاري. نو بیا هم لومړی خبرې ته ګرځي چې سړی باید لومړی دغه د هنر د مینې یا د هنر د علاقې دغه احساس باید دوی په زړونو کې دوی په خیالاتو کې وروزي. نو بیا کېږي چې ته د خپل هنري تابلو په ښه شان سره یا په ښه قیمت سره تر خپلو مینهوال یا تر نورو لیدونکو سړی ورسوي.
د ښاغلي مسعود څخه مننه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
کوثر لجام را بهدلی اوبا ها د یقین لغیری راز جدلی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تیه تقدیر خوڑلی تیه نصیب ورجلی تد ٹپنو پوریه